The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
قدر من اوریدونکو ستړي مشي او خراغ لاس دا یو ساته خبري خبرونه له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کیږي. نن د سیشن بی ورځې 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 13 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې شوې د شپې لاس افغانستان کې نه نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ګرمې یو بجه ده. زستا سو قربانه منزه شهید
او زه افتخار حسین
تاسو په دې خبری خبرونه کې هرکلی وایو او مونږ تاسو لپاره په دې خبرونه کې یو شمیر خاص ریپورتونه لرو او مرکې هم لرو چې مونږ به تاسو ته وار په وار وړاندې کوو. د خبرونه په جریان کې خوله اول هم تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو لنډیز.
تر ټولو مهم رپورت چې د پاکستان حکومت وایي لنجمن کالاباغ ډیم د جوړولو لپاره تیاری پیل کړی دی، دې ته پښتون ملت پاله ګوندونه څه ځواب وایي؟ د دې ترڅنګ تاسو ته وایو چې پاکستان حکومت وای نړیوالې تودوخه په حق لباندې په عوامو کې شعور بیدارولو لپاره ستر پلان تیار کړی دی. دغه پلان مهم ټکی څه دي او د ترڅنګ ترکیه، امریکا او ائتلافي نور هیوادونه سوای چې په شام او عراق کې آیس یا تندروا داعشلې ته ماتې ورکولو لپاره دوی دا وخت کم تدابیر نیولې دي. دا او د سره تړلې نور سیمایز او نړیوال رپورټونه باندې به مهم مرکې رپورټونه تاسو ته وړاندې کوم. موږ سره اوسئ. زو خپل اولنی رپورټ اړخته د پاکستان په سینټ کې بحث شوه دی په دې موضوع باندې چې لانجمن کالاباغ ډیم د پاکستان مسلم لیگ نواز ټلی حکومت وای چې د دې د جوړولو لپاره ټولې تیاری نیولې دي او کچرې دغه امر دوی ته وشي نو دوی تیار دي چې دا ډیم جوړ کړي. خولې عوامي نېشنل ګوند وای چې دا په هغه صورت کې جوړې دی شي چې د دوی لاشونو باندې حکومت سي دی دا جوړ کړي. د دې په بنیادی فلسفه او د کالاباغ ډیم مسله بیا راوچتول، په دې کې څه مشکلات دي، د پښتنو مشران د دې ولې مخالفت کوي، دا د سره تړلې پښتنې چې په سنټ کې په بحث شوه دي. رابعه پیر نور تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د حکومت لاړخه د کالاباغ ډیم معامله یو ځل بیا رابرسېره کړې سوې ده او د اوبو او د بجلي وفاقي وزیر خواجه آصف سینټ ته په وینا کې ویلي دی چې کالاباغ ډیم په شمول پر وو منصوبو خوار روان دی. بل اړخته د پاکستان چین اقتصادي رهداري لاندې په مغربي لاره د کار نه پیل کولو او په حج کې پاکستاني وګړو په مرګ د مذهبي وزیر د پالیسي بیان په ضد مخالفو ګوندونو د سینټ څخه واکاوټ هم کړی دی. په سینټ کې د جواب ورکولو په مهال خواجه آصف وویل چې د ډیم، کرم تنگی ډیم، د امیر بادشاه او کالاباغ ډیم باندې غور روان دي او مختلف منصوبې د عمل درآمد لپاره هم تیاری دي او دا جواب ته د ګرمۍ په موسم کې اوبه ذخیره کولو او بیا د ضرورت په وخت دغه اوبه د کروندګرۍ او بجلی د جوړولو لپاره استعمالولو یو جامع منصوبه جوړه کړې ده چې تر لاندې په بلوچستان او پنجاب کې کوچني کوچني ډیمونه جوړ کړي سي. د کالاباغ ډیم پر دغه معامله د عوامي نېشنل ګوند لاړخه سخت رد عمل مخې ته راغلی دي او د ډیوه ریډیو سره خبره کې د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر الیاس بلور وایي هم د دغه ډلې ویان سید خان ویلي دي چې کالاباغ ډیم جوړښت په هیڅ قیمت نسی پرېږدی. دوی د خیبر پښتونخوا پر اعلی وزیر پرویز خټک سختې نیوکې کړي او ویلي چې دوی د صوبې معامله په صحیح توګه وفاق ته نسی وړاندې کوي. مخالفو ګوندونو په سینټ کې د پاک چینا اقتصادي رهداري لاندې په مغربي لاره کار پر نفل کېدو واکاوټ هم وکړو، خو د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسن اقبال دوی ته دا باور ورکړو چې گوادر کوئټه لوی سړک به تر کال 2018 د دسمبر پورې ترسره کړی سي. د سینټ په دغه غونډه کې د مذهبي چارو وزیر سردار یوسف په مینا پیښه کې د پاکستاني مړو شمیرې په اړه پالیسي بیان هم ورکړو چې تر مخه نه نوي پاکستانیان مړه چې پکې افیا په سعودي عرب کې خارو ته سپارل شوي، 45 ټپیان او 48 اوس هم بې درکه دي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه وروسته د مذهبي چارو وزیر سینټ قائمه کمیټه ته دا خبره هم کړې ده چې د سعودي عرب د قانون تر مخه حل تمرسوي تنان د وارثانو د اجازې بغیر خاورو ته نسی سپارل کېدی. خو په مینا کې پاکستانی مړي بغیر د صحیح اجازې خاورو ته سپارل شوي دي چې د سعودي قانون خلاف ورزي ده او پاکستان به پر دې د سعودي حکومت څخه احتجاج کوي. په سعودي عرب کې د پاکستان سفیر منظور الحق په دې اړه ټی وی چینل ته وایي، په شروع کې په پیښه کې مړه شوي خلک خاورو ته د سپارل کېدو لړۍ پیل شوې وه. خو وروسته زموږ له اړخه سعودي چارواکو ته خواست شوی و چې د وارثانو او د حکومت د اجازې بغیر د پاکستاني مړي خاورو ته نه سپارل کېږي، چې اوس دغه عمل ودرول شوی دي. څرګنده دي چې سږ کال د حج په مهال د مینا په پیښه کې د زر څخه زیات تنان مړه شوي وو، چې پرې د ایران په شمول د نړۍ یو شمېر اسلامي هیوادونو سخت احتجاج کړی وو او د حج په انتظاماتو کې د سعودي عرب په ناکامۍ او د مینا د پیښې په پلټونو کې د نورو هیوادونو د ګډون غوښتنه کړې وه. خو سعودي عرب وایي چې د حج معاملې د ملکي خودمختاري مسله ده چې له وجې یې پلټونو کې یو بل هیواد نسی شریکوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې د ناټو چارواکي وایي چې په کندهار کې یو شمېر د القاعده او طالبانو غړي وژل دي، او د دې ترڅنګ د کندوز وروستۍ حال څه دی په دې حکله په تیری خبری خپرونې کې د ډیوا ریډیو خبریال کمال خټک سره مو خبرې اترې کړې دي. په دې حکله به تاسو ته نور تفصیل درکړي.
دلته افغان ځواکونه او نړیوال ځواکونه وایي چې د کندهار ولایت په یو شمېر سیمو کې دوی هوایي بمبار کړی دی، چې په ترڅ کې تر سلو ډېر د القاعده کوم غړي چې دي هغه وژلي دي او یو شمېر پکې ټپیان هم دي. دوی وایي چې دوی غوښتل چې په افغان ځواکونو باندې بریدونه وکړي، خو مخکې له دې چې دوی بریدونه وکړي د افغان ځواکونو او د هغوی د پلویانو لخوا په هغو باندې برید شوی دی او دغه مرګ ژوبله یې وراړولې ده. د کندهار ولایت نه بل رپورټ وایي چې په کندهار ولایت کې وزن مرګي برید کړی دی، چې په ترڅ کې یو پولیس چې دی وژل شوی دی او بل ټپیان دی. تر اوسه پورې د دغو دواړو پیښو په اړه د حکومت وسلوالو مخالفین څه نه دي ویلي.
او کمال خټک صاحب، لکه څنګه چې په تیر خبرونه کې تاسو د کندوز حال را کړ، په کندوز کې آیا څه نور پرمختګ په وځ کې سوی او کنه؟
چارواکي وایي چې هلته د پخوا په پرتله وضعیت کې فرق راغلی دی. هغه شمېر کورنۍ چې هغه ګاونډیو ولایتونو لکه مزار شریف، سمنګان، بغلان، بدخشان او تخار، کابل، یو شمېر نور ولایتونو ولسوالیو ته تللي وو، هغوی بیرته خپلو کورونو ته پستنېدو دي. هغه تجاران، سوداګر او د مدني ټولنو ځوانان فعالان چې هغوی کورنیو ته یې مارکیټونه نیولي وو، هغوی هم دا خبره کوي چې دوی اوس بیرته پستنېدو دي او شمېر کورنۍ اوس بیرته ستنېږي. چارواکي وایي چې په ښار کې اوس وضعیت نږدې عادي حالت سره ګرځي. دلته راډیوګانو، تلویزیونونو کې چې عکسونه کوي، ډېر دوکانونه چې دي هغه هم خلاص شوي دي.
او کمال خټک صاحب، د کابل او کندهار پر لویه لار په غزنی سیمه کې راپورونه وو چې طالبانو لویه لار نیولې او بیا هلته نشتې هم سوي دي، او د افغانستان ملي اردو اوس ادا کوي چې د طالبانو بریدونه په دغه سیمه کې پر شا باندې تمبولې دي. تازه معلومات څه دي هم په دې باب؟
دا خبر هم چارواکي کوي رښتیا ده چې هلته چې کوم بریدونه شوي وو هغه په شا تمبولي دي. اوس چارواکي وایي چې حالات د پرون رئیس د سهار رئیس و فرق پکې راغلی دی، او هغه کوم لارې سړکونه چې وو د کابل کندهار دغه سړک خو نه دی خلاص شوی. تقریبا په دې سړک باندې هر ورځ په لسګونو زره خلک کندهار، ارزګان، زابل او نورو ولایتونو ته تګ راتګ کوي. مونږ څو شېبې وړاندې د احمدشاه بابا ترانسپورت یو اداره ده چې د لوی لوی بسونه لري، 203 203 202، هغوی سره مو خبرې وکړې. دوی ویل چې مسافر تر اوسه پورې په لارو کې بند پاتې دي، خو وزارت داخله دا خبره کوي چې دا غلار بم ډېر زر خلاص شي او اوس هغه جنگونه نښتې چې دي هغه هم پای ته رسیدلې دي. د مرګ ژوبلې په اړه خو یې ککړ ته دواړه غاړې مختلفې ادارې کوي او بل ته ډېرې مرګ ژوبلې خبره کوي.
ډیره مننه کمال خټک، او د ځان پام ساتئ.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. قدرمنو کتونکو اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غوره کمال خټک ته افغانستان څخه د کندوز ښار وړاندې کوو. نیویورک ټایمز اوس وروستۍ خبر چلی چې طالبان وای په کندوز کې کم ټول ځایونه د دوی اختیار لاندې او د حکومت د ولکې نه اخیستي او هغه دوی پرېښودی دي، او څرنګه چې کمال خټک هم ویل جګړه ختمه شوې ده. زو امریکا، افغانستان او ټوله نړۍ دا ګڼي چې د پاکستان رول، کردار په افغانستان کې په امن کې ډیر مهم دی، ځکه چې همیشه دوی ته دا ګوتې نیول کیږي چې د طالبانو سره د دوی اړیکې دي او هم دوی د خبرو اترو میشت راوستلی شي. پاکستان په دې حق لباندې یو وار خپل دریز بیا تکرار کړی دی، او هغه د پاکستان د خارجه چارو وزیر تاسو ته وایو چې سرتاج عزیز، هغه په خپلو خبرو کې یو وار بیا دا خبره کړې ده، منګه غواړو، یعنی دوی وایي چې په افغانستان کې امن وي او د طالبانو امن خبرو اترو میز ته راوستلو لپاره دوی هڅه کوي. دی خپل دا هیله هم څرګنده کړې ده چې کېدی شي په ژمي کې طالبان له جګړې څخه لاس واخلي او په دې باندې یو وار بیا فکر وکړي چې کینې خبرې اترې واحد لار ده د امن. نور تفصیل د سیمې څخه اورنګزیب خان په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
کامی سلامتیا او خارج عمرو د پاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز میډیا سره خبرو په وخت ویلی دی چې دا د پاکستان واضح دریز دی، افغانستان کې امن هم دومره پاکستان د پاره هم ضروری دی څومره افغانستان د پاره، او افغانستان کې د امن قیام او وسلوال تحریک یا ټوپکماری ختمون یوازې د مذاکراتو د لارې ممکن دی. سرتاج عزیز دا هم ویلی دی د پولو سارن په معاملې افغانستان سره مکمل مرسته کوو، او په پولو د پاکستان لخوا چې هر څه کیږي افغانستان ته خبرو، خو دې مسلې هم یو حل دی واغه مذاکرات،
لیکن الټیمیټ سولوشن یہی ہے کہ بات چیت دوبارہ شروع ہو تو اسی سے انسرجنسی کم ہو سکتی ہے. لیکن جی وہ افغانستان نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ بات کرنے کو تیار ہے، اور ادھر طالبان نے بھی، کیونکہ ملا عمر کے جانے کے بعد ٹرانزیشن ہو رہی ہے وہاں کی لیڈرشپ کی، تو ہمیں امید تو ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جب ونٹر شروع ہوگا چند چار چھ ہفتے میں، تو انسرجنسی ویسے بھی کم ہو جائے گی اور یہ موقع ہوگا ڈائیلاگ دوبارہ شروع کرنے کا.
دوی وی آخری حل ہم مذاکرات دی، اور اس با افغانستان فیصلہ کوي چې مذاکرات ہوتا تیار دی، اور دا مولا عمر مرگ نہ پس دا تم ہم دا دا جمی موسم با مذاکرات ہوتا پارا یوخا وقت وی. د سرتاج عزیز دی بیان ته څېړنکار امتیاز ګل دې نظر ګوري چې د پاکستان خواهش دی افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات بیا پیل شي، او دا بیان دا هم ښایي کې دې شي پاکستان او افغانستان په پټه د مذاکراتو تیارې د پر په رابطه کې وي.
ډېر خبره ده چې هر دنیا کې چې هر چرته چې جګړې شوې دي، دا غي د جګړو انتها چې دا غا په مذاکراتو شوې ده، کاغه افغانستان وي، کاغه ایران وي، کاغه جنوبی افریقہ بھی، نو گمان کو چې هیلی ویلی کیږي لګیا دي، خبرې اترې روان دي یو بل سره، او سرتاج عزیز ته صدا ویلی دي، نو مطلب دا دی چې دسه ښکارا خونه خو په پټه پټه افغانان او پاکستانیان هم کوشش کوي لګیا دي چې په څه طریقه د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ خبرې بیا شروع شي. او بنیادی خبر ادا ده چې دا خو د افغان طالبانو او د افغان حکومت پورې خبره تړلې ده چې آیا دی یو بل سره مذاکرات غواړي که نه غواړي. خو پاکستان چې ولې پکې داسې راګیر شوی دی، نو حتما زما ګمان دا کومه چې د افغانانو او د افغان طالبانو به هم دا خواهش وي چې پاکستان دې په څه ناڅه طریقه دې ټول پروسس کې بھی شامل وي، ولې چې دواړه یعنی افغان طالبان او افغان حکومت ډېر زیاتې مودې پورې یو بل سره په جګړو نشي، ځکه چې دا علاقه چې دا د ډېر جنګ وکتو، ډېر قتل غارتګري وکړه، او تش افغانستان ته داسې نه ده بګر، پاکستان ته هم امن بکار دی، اقتصادی ترقی بکار دی.
وړاندې د پاکستان وزیر اعظم هم ویلي وو پاکستان افغانستان کې د مذاکراتو بحالي هڅه کوي، خو افغان حکومت د پاکستان د خواهش په حق لا وایي. وړاندې پاکستان د طالبانو او نور ترخګر ډلو حمایت دې ختم کړي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
اوریدونکو تاسو خبرې اوریدلې د پاکستان وزیر اعظم لپاره د بارانو چارو سلاکار سرتاج عزیز چې پاکستان د افغانستان امن په حق لباندې کوم دریز لري او دا وخت کې مه حسې کوي. مونږ سره منځه شهید بل هم کم رپورت ته تاسو وړاندې
کوم. او بالکل خدرمن اوریدونکو، په پاکستان کې د قدرتۍ آفتونو په وخت د انتظام اداري ویلې دي چې د هیواد 22 هم زیات سیمه کې فیصد سیمه کې هر وخت کې دی شي چې تباہی راشي او د تباہی سره کې دی شي چې مخ شي. او هم دغه سیمه د پاکستان شاوخوا نیمایي آبادی په دې سیمه کې اوسېږي، خو دغه تباہیانی د سیلابونو، بے وخت بارانونو او زلزلو لامل رامنځته کیږي. حمید الله د ډیوا ریډیو خبریال په دې حق له نور تفصیل راکوي.
د قدرتۍ آفتونو د انتظام او بچکېدو نړیواله ورځ په داسې مهال منځل کیږي چې ان ډی ایم ای وایي د هیواد 2.8% رقبه د قدرتۍ آفتونو خصوصا سیلاب نه په تواتر سره په خطر کې ده، او په دغه 2.8% رقبه کې د پاکستان یو کم 50% اولس اوسېږي. د کال 1900 یو کم 50 نه را په دیخوا پاکستان 1400 غټو سیلابونو او 100 غټو زلزلو وخلې دي. خو د پېښور پوهنتون د قدرتۍ آفتونو ته د تیارې د سانګ ډین امیر نواز وایي لا تر اوسه په هیواد کې دا مسله نه ګڼل کیږي او نه ورته حکومت غوري دی.
لکه نېشنل ډیزاستر مینیجمنت اتارټي سره چې یو اکټ راغلی دی، هغه اکټ اوس پوره امپلیمنټ نه شو. زمونږ ڈسٹرکٹ لیول پورے پر ایک کدا ذکر دے جس لیول پورے آرگنائزیشن بھی آگا اس پورے جوڑ نشو دے، مطلب دا ہے قوانین ستا خدا کی امپلیمنٹیشن نشتا نو دا ڈیر ضروری دا بل دا چھ مونگا ڈی آر آر پر خپل منصوبوں کے شامل کرے نہ دے اس دا آفتون راضی دے انتظام انسرا مونگ اس پورے نہ دے شامل کرے پا سونا چھ زمین ڈیولپمنٹ پروجیکٹس دی پالیسی دی پلانز دی پارے کرے.
نړیوال شمیرې وایي د نړۍ یو کم 80% آفتونه په ایشیا پیسیفیک کې راځي، او په دې کې پاکستان هم پروت دی. او په پاکستان کې د قدرتي آفتونو یعنی سیلابونو، طوفانونو، کاتسالې، زلزلو او هیټ ویوز یعنی د ګرمۍ پیښې په تیرو لسیزو کې سوچند سیوا شوې دي. د پېښور د وضو سیمه مدام د سیلابي آفتونو د لاندې وي. ظاهر ګل کسکر په بیړنۍ مدد کې د خپلې سیمې د حالاتو له وجې ماهر شوې دي او وایي حکومت لا د بیړنۍ امداد ادارې په داسې ځایونو کې جوړول پکار دي.
تقریبا 8 کیلومتر مزل دی دغه علاقو ته د پېښور نه کنه، چونې کدا ادارې دلته خپل شاخونه جوړ کړي، دا فقط خو لکه دوه ټیمه راځي او لازم راځي، یو په سیزن کې یو بغیر سیزن. زموږ کلی چې پرتی دو سیزنونو ترمنځ د تیر چاپیر دسته وشي سونه پښتنه د ټول تباہ کیږي، ځکه تر سارو پورې زموږ د غلطي دغه شي، ځکه چې دا اتفاقن راشي یو حادثه وشي نو موږ سره بیا داسې دغه ټیم کې لکه چا داسې انتظام کو نه کړ چې ځان پناه کړي یا سروي پناه کړي یا نور څه پناه کړي. درې څلور ورځې کې ما چېرته اداره نه ده لیدلې، ادارې موجودې چې د خپل شاخونه لکه جوړ کړي، ځکه دغه پته لګېدلې ده د زمانو د راسي چې بوی په دې علاقه کې دغه راځي د آفت راځي چې دی بر وخت دا
د قدرتي آفتونو د خطر لاندې په سیمو کې د کورونو جوړولو د پاره صحیح ماده او نقشې جوړول قانوني دي، خو دا قانون هم لا عملي شوی نه دی. او امیر نواز وایي
اوس پورې نشو د دې موږ ریکوري وایو چې په کار دی چې ریکوري هغه څه و چې موږ سیمو سمارټر او بیټر نو بیټر هم نشو او سمارټر خدای چې اوسم لا موږ ته داس ډیر کورونه چارو ان ویجاړ پراته.
په قدرتي آفتونو کې زراعت او بوخر، سړکونه، ساتلي ځناور، د صحت، تعلیم، رابطې نظام او د کورونو ترڅنګ د ژوند ټول معاش اغېزمن کیږي. او څېړنې وایي چې د کال 2010 سیلابونه چې د هیواد د دوه کم 80 ضلعو نه وتي وو، په دغه مدونو کې $9 بلین زیان اړولی وو. حمید الله وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو دې تاسو زمنګا غږ د واشنگټن ډی سی نه نیخبنی غوړې قدرمنو کتونکو او اوریدونکو. د پاکستان چارواکي وایي چې پاکستان په هغه لسو حیوادونو کې دی په کم کې چې د نړیوالې تودوخې یا کلایمیټ چینج ډیر منفي اثرات دي. د دې لپاره چې په خلکو کې کوم یو شعور بیدار کړي شي یو کمپاین هم پیل کړی دی. څه مهم ټکی دي دغه کمپاین په پاکستان کې څه قسمه اثرات دي دا وخت نړیوالې تودوخې، په دې حق لباندې نور تفسیر اسلام الدین ساجد په خپل رپورٹ کې وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت در رواني میاشتې یعنی نومبر اخرینه په فرانس کې پیل کېدونکو نړیوال موسمي بدلونونو کانفرنس یا ورلد کلایمیټ کانفرنس کې د نړۍ هیوادونو په پاکستان کې د موسمي بدلونونو د لاسه روان نقصانونو نه خبرولو لپاره پاکستان نه تر پیرس په نوم یو کمپاین پیل کړی دی چې مقصد یې نه یوازې ولست دغه موسمي بدلونونو او هغې نه جوړېدونکو خطرونو نه خبرول دي بلکې د نړۍ پام هم پاکستان ته راګرځول دي چې پاکستان سره د خطرونو نه وتلو کې مرسته وکړي. د لړکې نن د پنجاب ایالت سترخه لاهور کې دو ورځنی کانفرنس هم پیل شوی دی چې پکې سرکاري چارواکو سره سره د ماحولیاتو ماهرین هم ګډون کوي. پاکستان کې روانو موسمي بدلونونو له امله نه یوازې سیلابونو لړۍ سیوا شوې ده بلکې د یخنۍ او ګرمۍ موسمونو شدت هم بدل شوی دی. د خیبر پښتونخوا د ماحولیاتو او ځنګلونو محکمې وزیر اشتیاق اورمړ وایي چې پاکستان د بد مرغه د نړۍ هغه لسو هیوادونو کې دی چېرته چې موسمي بدلونونو د لاسه ډېر نقصانونه روان دي.
بدقسمتی پاکستان دغه لسو ملکونو کې شامل دی چې کلائمیټ چینج روان دا ګرمۍ نه موږ ګورو اکتوبر کې موسم مطلب دی مان شن کړم بلکې موږ نومبر ته انټر کیږو تاسو ګوري دا شان ته مای پورې راشي او موسم چې کوم دی یخ وي تاسو ګوري دا چینج دی دا تبدیلې دي چې روان دي دا شان دی موږ چې لبونو ګورو په چترا کې چې تاسو سیلا وړ راغلی نو او به تاسو ګوري دا هیڅ سونو سیلا وړ سونو نقصانات یو دا د دې مخنیوي لپاره هم پکار دي ګورنمنت دې موږ خپل نه غره موږ بلکې موږ سنټرل تم دا وایي تاسو موږ سره بده کې شامل شي ډیم جوړ
د سرکاري شمیرو تر مخه تیرو دریو کالو کې پاکستان کې صرف سیلاب د لاسه شپږ ارب ډالرو نقصان شوی دی چې پکې سو میاشتې وړاندې د خیبر پښتونخوا شمال اړخته پرته لرې ضلع چترال کې راتلونکو سیلابونو نقصانونه شامل نه دي. دغلته سیلاب د لاسه پوره ضلع زیانمنه شوې ده. د راپورونو تر مخه موسمي بدلونونو د لاسه پاکستان کې بارانونو سلسله هم ګډوډه شوې ده. ځینې ځایونو کې باران نه وي او ځینې سیمو کې دومره زیات وي چې سیلاب جوړوي. ولې زیاتره برخو کې خلک دا هم وای چې د ځمکې د لاندې د اوبو کچه هم په ښکته روانه ده. د خیبر پښتونخوا اریګیشن محکمې سیکرټری انجینیر محمد نعیم وای چې د اوبو کچه کمیدل د خطر خبره ده او دې لپاره یو جامع پلان جوړولو ضرورت دی.
ډېره خطرناک خبره ده چې موږ داسې خبرو نورو چې موږ سره به د سکول اوبو هم نه وي خدای دې کړي چې هغه معیاري هم نه وي. نو په دې کې پکار دی چې یو میډیا خپل کردار ادا کړي، په دې کې پکار دی چې ټولې متعلقه ادارې خپل کردار ادا کړي، حکومتونه پکې خپل کردار ادا کړي او په نړیواله سطح باندې هم پکار دی چې کوم پچار پچل چې کومه تبدیلی را روان دي. نو په کار ده چې په هغه باندې ډېر یو جامع پروګرامونه جوړ شي. بعضې خبرې مونږ داسې واخلو چې هغه مونږ وایو چې شل کاله پس په خدای خبر څوک جمدي او څوک بمړي، خو دا زمونږ د را روان نسل د را روان کول د پاره ډېر یو اهمه خبره ده او په کار ده چې ډېر پاره ډېر کوټلې ګامونه پورته شي.
د خیبر پښتونخوا ماحولیاتو وزیر اشتیاق اورمړ وایي چې د دوی حکومت د لړکي عملی ګامونه پورته کوي او دوی په ایالت کې د ځنګلونو او ونو بوټو زیاتولو لپاره یو پروژه هم پیل کړی ده.
د انشاء الله چې کوم د کمپاین دی د بلین تری دی پر چې موږ انشاء الله یو ارب بوټي لګو دا اغام د دې کلایمیټ چینج د کوم موسمیاتي تبدیل روانه ده او د کوم کلایمیټ چینج باندې خبرې کیږي په دغه سلسله کې موږ داسې په غشته دی چې موږ خپل د کوم پاکستان دی د نو پاسو
ماهرین دا نظر لري چې پاکستان کې د موسمي بدلونونو نه بچ کېدلو لپاره نه یوازې حکومت ته عملی ګامونه پورته کول پکار دي بلکې ولسته هم پکار ده چې دوی خپل غیر چاپیره د ونو بوټو خیال وساتي، د اوبو بې ځای استعمال نه کوي او خپل ځنګلونو حفاظت هم وکړي او د غلطه د ځنګلونو ختمولو په ځای نور ونی بوټي ولګوي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، دی ریډیو، پېښور.
قدرمن اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټی وی خبری خبرونه ده او زموږ خبری خبرونه لا دوام لري. د پاکستان بلوچستان ایالت کې د روغتیا مامورین وایي چې د کانګو د تبې یا وایرس له کبله یو مریض خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او د دې تر څنګ همدا ډول په روانه اونۍ کې د کانګو له تبې له کبله د مړو شمیر شپږو تنو نه هم زیات شوی دی. په دې هکله حمید سمسور د ډیوه ریډیو خبریال یو رپورټ تیار کړی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د کوټی د فاطمه جنا چست جنرال هسپتال کې په تیری و شوا روز کې د کانګو له وایرس څخه درې کسان په حق ورسېدل. محمد آصف چې تیر ورځې د کوټی له مریاباد څخه راوړی وو نن یې سا ورکړله. د بروري روډ فاطمه جنا چسټ جنرال هسپتال د کانګو د وایرس د ځانګړي وارډ مشر ډاکټر نصیر وډیوري ډوته وویل چې د اختر زخر په دی خو ل کانګو وایرس څخه اتلس اغیزمن کسان دوی ته راغلي دي. په دوی کې درې د افغانستان د کندهار اوسیدونکي دي. په پاته پنځلس کې بیا نه د کوټي، یو د ژوب، بل د مستونګ، یو د پشین، یو د خوزدار او بل بیا د چمنغه شامل دی. په اغیزمن سو کسانو کې یوه ښځه او دوه ماشومان هم شامل دي. ډاکټر نصیر وویل چې د کانګو دغه وایرس د څارویو د میژو، زو او په غواګانو کې د چچړو دا پیل کژي. په کوټه کې په دغه سپتال کې د کانګو وایرس د ناروغ لپاره یوازې دولس بستر دي. دلته نه یوازې له بلوچستان بلکې له افغانستان زخم د کانګو په وایرس باندې اخته ناروغي راوړل کژي. له ناروغ سره موجود خلک وویل
مریض مراوستلی دی نن شپه درېمد مقصد دغه دیول شهر څه کوو مریض هم نشه کیږي او ډاکټران وایي موږ کوشش کوو کوشش هم نسته چې سم کوشش وکړي وزتي یا یو بل غټ ډاکټر راوغواړي باندې وګرځي ورته وایي چې دا ودې څه مریض دی یا یا کسره واخلي یا یو شی واخلي هیڅ شی نسته زیات یاده ماشام چې سوبس کړ ډاکټران دی بالا خپل مين الله اکبر او بار ته سره مرده شورت نسته
چې دلته کومه کچره پرته ده لدی زخه و نور خلقو ته هم دغه ناروغي انتقال کېدای شي. سپایي نسته دوی دا نه پورته کوي. د بلوچستان اسمبلی پر روانه غونډه کې هم پر کانګو وایرس باندې د غیزمن سو خلقو پر اضافه باندې تشویش څرګند کړل شو. د عوامي نېشنل پارټي د مخالفې ټلې پارلماني مشر انجینیر زمرک کویل چې لګونډي حیوادو سره د بلوچستان سرحدي پوله نه ده تړل شوې څاروي جی او راجی
جب وہاں ایران سے آتے ہیں یا افغانستان سے آتے ہیں آپ نے ان کے لیے کیا بندوبست کیا ہوا ہے کہ یہ غلط ہے آپ نے پھر بھی ان چیزوں کو چھپایا ہوا جو حقیقت ہے کانگو وائرس جو پھیلے گا تو اس کا کنٹرول کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے
ل ایران افغانستان دا غول پارا حکومت سے بندوبست کڑی دی دانا سمدا حکومت حقیقی بڑن پٹول غاڑی کچیری د کانگو وائرس پائل شو بیا په د دې مخنیوي کول ډیر ګران کار وی. د جمعیت پی عبدالرحمن کتران بیا په غونډه کې د وینا پر مهال باندې وویل چې له دې ځخه ډاکټران او نرس هم اغیزمن کېدای شي. حکومت له پکار دی چې د دې لپاره ځانګړی بندوبست وکړي. خو صوبائی وزیر سیاست رحمت صالح بلوچ بیا وویل
ڈبلیو ایچ او کے تھرو کام کر رہے ہیں اور آغا خان کے اسٹینڈرڈ کا آئسولیشن وارڈ ہے جہاں
د ملګرو ملتونو د روغتیا د څانګې په ذریعہ باندې دالته کار کوي او د آغا خان اسپتال د معیار ځانګړی وارډ دی چې هلته څکو د کوم شي کمی او بیشی وي موږ د پرکېدو تکل دی. دا وارډ په بقایدګي سره فعال دی. دا ډول ناروغي ده چې ډاکټران او پیرامیډکس و دې ته نږدې نه ورځي ځینې ویرژي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
قدرمن اوریدونکو، د ماحولیتي بدلون له کبله په نړۍ کې اوبه ورځ په ورځ کمیږي او ساینسدانان په دې ستونزې خبرې اترې کوي او په دې ستونزې لپاره څه لارې حل ایستلی دی او څه لارې حل ښایي له کومې وجې چې په ټولې نړۍ کولی شي چې اغیز پرېوځي. زموږ همکارې سمینه احسن په دې اړه یو رپورټ تیار کړی. اورېدو ته او کتو ته ستاسو پام راګرځو.
د امریکا په جنوبی برخو کې اوسیدونکو خلکو ټولو نغټه مسله وبدي، ولې چې هلته د ډیرو کلونو نه اوبه ډیری کمی دي او هلته کې د اوبو د ادارې یو پخوانی مشر کیوین واټیر وای د کالیفورنیا په تاریخ کې دا تر ټولو سخته سوکړه ده. خو د امریکا جنوب په نړۍ کې داسې یوازینی ځای نه دی. د اکویریم آف د پیسیفیک ادارې مشر جری شوبل وای
د نړۍ د نیمې نه زیاته آبادی د اوبو د کموالي سره مخ علاقو کې اوسیږي. د ملګرو ملتونو اندازه وایي د کال 2025 یعنی د نن نه لس کاله پس به دا شمېره نوره هم زیاته شي.
نیشنل جیوګرافیک میگزین دغه تصویرونه په نړۍ کې د اوبو اهمیت بیانوي او اننبرګ فاونډیشن د دغه تصویرونو نمایش کړی دی. د دې ادارې کیمل لوري وایي
to trekking miles to try and find fresh
water. موږ د دې سوچ هم نشو کولای چې ځینې خلک ټول عمر هر ورځ د تازه اوبو د پاره میلونو پیاده سفر کوي. ساينسدانان وایي د حقیقت دی چې د عربونو کلونو نه په ځمکه د اوبو مقدار نه دی بدل شوی. خو اکویریم آف د پیسیفیک جری شوبل وایي د مالګینې اوبو په مقابله کې تازه اوبه ډېری کمی شوې دي او د دې کموالی نور هم ډېر اسباب دي.
By climate change,
and a growing population.
زیاتره نړۍ کې د اوبو کمی ډیره غټه مسله ده. د ماحولیاتی بدلون او آبادی کې اضافه سره دغه مسله نوره هم زیاتیږي.
شوبل وای د نړۍ زیاتره آبادی هغه ملکونو کې ده چې هلته د اوبو شریکی ذریعہ دي، خو دغه ملکونه د اوبو د شراکت په حق له هیڅ قسمه معاهده نه لري.
دا هغه ملکونه دي چې هلته سیاسي ناقلاری ده، لکه شمالي افریقا، هان اف افریقا، عربي جزیره، جنوب مغربي، مرکزی او جنوبی ایشیایي سیمه. د دې صدې اخیره پورې به په دې علاقو کې آبادی درې چند زیات شي، نو هلته دغه مسله د سیمایز او عالمی جنگونو سبب جوړېدې شي.
د اوبو مسلې حل په لړ کې لاولنې قدم د دې محتاطه استعمال دی. د سمندري اوبو نه مالګه صفا کول هم یو لار کې دی شي چې دا عمل قیمت لري. د سوار لسو کالو نه د لانګ بیچ د اوبو د ادارې منتظم کیوین واټیر په دی وایي
at least twice or three times as much to desalinate seawater.
سمندري اوبو صفا کولو لپاره له بهر څخه د اوبو راغشتلو په پرتله دو چنده یا درې چنده زیاته خرڅ راځي، او په دې عمل کې به په نړۍ کې د کاربن کچه هم زیاتیږي.
شوبل وای د نړۍ دغه مسله حل کې دی شي کچري ملکونه په یو ځای کار وکړي.
We could supply everyone on this planet with safe drinking water.
منګا په دې دنیا کې اوسیدونکو هر یو تنتا صفا د سکول اوبو او د خپل خوراک پیدا کولو لپاره اوبو رسول شو، خو د دې لپاره د پیسو، ټیکنالوژي او د سیاسي همکارۍ ضرورت دی، او دا هم چې په حکومتي سطحه شریکی فیصله کول څنګه زده کې دی شي.
د وای همکاري انتهایی ضروری ده، ګیننو د اوبو دغه مسله نوره بدتري نه جوړې دی شي.
صف امریکا دی وریډیو دی تاسو زمونږه غږ د واشنگټن ډي سي نه نخبنی غوړې. قدرمن اوریدونکو، 13 ورځې د پاکستان تر ټولو لوی صوبې پنجاب په مظفرګړ ضلع کې یوې زنانا ځان سوځولې او ځان وژلې دي. دا د احتجاج په توګه د هاغې تانې مهیتا د کم په دریو پولیس چارواکو دی دا تور لګولې چې د دې سره ایجنسی زیاتې کړې دي. دې ته سخت خبرګون د بشري حقوقو او د زنانو حقوقو لپاره غوږ چتهونکو خلکو خوده لیدې. په دې لړ کې نور تفصيلات د اسلام آباد څخه ډي وراډيو خبريال پیر ولایت شاه وړاندې کړي.
مطبوعاتي ریپورتونو تر مخه متاثر جینې سمدستي هسپتال ته اورسول شو، خو څه ساعتونو پس دې سا ورکړه. د مظفرګړ پولیسو مشر مطبوعاتو سره خبرو کې تصدیق کړی دی چې د سا ورکول نړوان دي د زیاتې ښکار جینې د پولیسو په درو چارواکو باندې د جنسي زیاتې تور لګولې دي، او دې په خپل اخیری بیان کې ویلي دي چې یو هفته وړاندې دغه پولیس چارواکو د دې سره جنسي زیاتې کړې وو، او مقامي پولیسو د دې په خواست باندې د خپل پیټي بند رونو خلاف مقدمه نه درچ کوله، ځکه دا په انتهایي اقدام پورته کولو باندې مجبوره شوې ده. سرګند دی وی چې پاکستان او په خصوصي توګه پنجاب ایالت د اقلیتونو او د زنانو د زورولو په حق له یو بدنامه ایالت دی، او د غیرت په نوم باندې د زنانو د قتل او دوی سره د جنسي زیاتو تر ټولو زیات واقعیات هم په دې ایالت کې رامنځته کیږي. بلخوا د پنجاب ایالت د زنانو د کمیشن مشر فوزیا وقار نن په مظفرګړ کې رامنځته شوې پیښه یو سنگینه واقعیه بلل ده. ډي ورډیو سره خبرو کې فوزیا وقار د جنسي زیاتی ښکار یو جنیل خو د انصاف نه ملاوېدو په سر خپل ځان ژوندې سوځولو اقدام د ریاست لپاره یو شرم وبلو، او وی ویل
وہ حکومت کے بھی اہلکار ہیں جن کی وہی ذہنیت ہے، کہ یہ ایسی چیز ہے جن پہ زیادہ ایکشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور اگر وہ لڑکی جس نے تنگ آ کے فرسٹریٹ ہو کے اپنے آپ کو یہ آگ لگا لی، یہ بہت بڑا قدم ہوتا ہے. یہ چیز ہمارے لیے شرم کا مقام ہے میرے خیال سے، کہ اس کے اس چیز پہ ایکشن نہیں لیا گیا.
دعوی چی حکومت اور پولیس ددے قتل ذمہ وار دی، زکہ چی پولیس چارواکو د متاثر جنہیں فریاد نہ اوریدل نو بیا اگے سره هم د غلار پاتې و چې د خپل جون خاتمه وکړي. نړیوال کچ د جنسی زیاتو په ضد مبارزه کوونکی تنظیم وار اگینست ریپ د شمیرو تر مخه پاکستان کې هر دو غنټې پس یو زنانه د جنسی زیاتی ښکار کیږي، او پاکستان کې هر اته غنټې پس یو زنانه په ډلې زتوګه د جنسی زیاتی ښکار کیږي. او یاد تنظیم مخ کې وای چې د زنانو سر د جنسی زیاتو په 40% پیخو کې پولیس چارواکي ککړ مونډل کیږي. بلخوا مطبوعاتي رپورټونه وای چې د سند ایالت کراچي خاري او مقامی عدالت یو پلاټ د خپل ولسکلن لور سر د جنسی زیاتی په مقدمه مکه ول اسکاله سزا اورول دا. پیر ولایت شاه، وایس اف امریکا، ڈی ریڈیو، اسلام آباد.
نرو وایس اف امریکا دی ریډیو دی قدر منو کتون کو ریډون کو تاسو زمنګا غږ ته واشنگتن ڈی سی نه نیخ بنی غاورې په سویلی وزیرستان وانه کې چې کوم ته چینکو لپاره کالج دی په هغه کې دا وخت اوس نه طالب علمان شته نه استادان او دغلته د امنیت ډېری مسلې دي که څه هم د څه وخت راهسي حکومت داوه کوي چې امنیت پر ځای کړی شوی دی دا څه وجوهات دي چې دغلته د تعلیم خپل لړۍ دوباره بحال نه کړی شوله اتنان بیٹنه رپورٹ وړاندې کوي
د کالج سفر پر مهال لیدل کیږي چې چرته انسان زره هم د دې کالج سفر نه وی خړی د کالج ودانې کې کمرې هم اچول شوې دي او په هغه کې کرسۍ لګول شوې دي خو په کرسۍ او بلیک بورډز پرته د ګرد خوره د دې خبرې گواهی ورکوي چې چرته په هیر هم په دې کالج کې د زده کړو پروسه نه تر سره شوې په دې اړوند یو سیمایز خبريال نورالی ډیو رادیو ته وایي چې د زنانو تعلیم په اړوند زیات اندیش مند دي
میل اډوکیشن چې موږ ضروری ده په علاقې کې دغه سم د فیمل اډوکیشن هم ډیر ضروری ده د مونږ واحد په ساوت وزیرستان کې دا یو ډیګری ګرلز کالج ده چې دا هم مونږ ته بالکل صرف د خپل امارات پر مې او زبدا کې نه سټاپ شتا او نه ور سره چې کوم استادان دي هغه هم شتا پکې او دلته هم چې کوم جنکنه د خلاخسته ده هغه هم صرف کاغذ
موجوده حمیرا خان مکلا چې دلته تعلیمی پروسی په اړوند وپوښتل نو هغه ویل چې استادان لپاره دلته د استوګنې مناسب نظام موجود نه دی او همدغه وجه ده چې زیاتره استادان له دې ځای څخه غیر حاضر وي
مشته مناسب رہنے کی سہولیات را کی چې موږ مستقل رہائش وی پکې او موږ چې کوم دا صحیح خپل غسرہ ټایم تیر وېسو فیملی سره ټایم تیر وېسو او کالج ولې جنکو ته ټایم ورک وېسو
په دې کالج کې مو چرته زنانه طالب علمان پیدا نه کړې خو کله چې د کالج سپرډنټ عبدالمجید نه اوپوست نو هغه وویل چې د پدغه ستونزې باندې مقامي انتظامیه خبره کړې ده او پولیټیکل ایجنټ او مرستیال پولیټیکل ایجنټ ته درخواستونه هم لیکلې خو تر دې وخت پرې څه عمل نه دی شوی عبدالمجید خان وویل چې زتره استادان د صوبی مرکز پېښور او مردان ضلع سره تړاو لري او هغه نشي کولای چې دلته راشي او په داسې حالاتو کې خپل دنده جاری وساتي
ادھر یہ 18 ہمارے ساتھ ٹیچر ہیں جی یہاں اس کالج اسکول میں سر ڈبکوٹ کی ٹیچر بھی ہے اور وانا کالج کے اسکول کی بھی ہے اب اس کی ٹیچر بھی ہمارے ٹیچر پلس ہو کر اس میں اتنی رہائش کی جگہ نہیں ہے تو بس اس لیے وہ ٹیچر کچھ آتے ہیں کچھ چلی جاتی ہیں جس سے او صاحب نے بھی یہ کہا تھا اے پی اے سے بھی یہ کہا ہے ان کو بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارا سب سے مین پرابلم یہ ہے کہ ان کی رہائش کا سر یہ چار پانچ ہماری مردان سے ہیں ایک درگاہی سے آتی ہے یہ دو تین بنو سے ہیں اور ڈی خان والے بھی ہیں پشاور کے بھی ہیں مالاکانڈ سے آتے ہیں جی
دا ته هرانتیا خبر اند چې په قبایلی علاقے کې یو کالج بند پروت ته ولی په قبایلی علاقو کې زتره کالجونو او سکولونو دغه قسمه حال دی هرانتیا خبر دغه ده چې دغه کالج تجربی وزیرستان مرکز وانک شي په انتهایی حساسه او سکیور علاقہ په فوزی چونه کې جوړ کړی سوی دی چرته چې په زیاته شمیره د پولیټیکل انتظامیا دفتر هم موجود دي او د پوسر لشکر چې کله هم د جنوبی وزیرستان سفر کوي نو هغه ته ډومنه ویلکم په دې ځای کې ویلې کیږي هغه د ورته خبره چې چراغ تلی اندیره خو حیرانتیا خبره وه دغه وي چې اوس دې دریځ ته څه جواب ویلی کیږي عدنان بیټنای وایس اف امریکا ډیو رادیو وانه ساوت وزیرستان ایجنسی
نرو ایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے قدر منو کتن کو اور ایدن کو دے خیبر پختونخوا حکومت چکل واک اختیار یعنی د پاکستان تحریک انصاف حکومت تغل تا پر زئی شو دوی دا وعده کړه وا چې په پولیس کې به اصلاحات راولي او دغه نظام کې ډیره اسانتیا وي د عام خلکو لپاره پیدا کړي په دې حواله بیا یوش مرداسی ماډل پولیس سټیشن د نمونه په توګه هم دا وختي پر ځای کړی دی چرته چې ډیر سہولیات ورکړي شوی دي خلک ته دینه څنګه ګټه اخلي په دې کې څه بدل دي په دې باندې نور تفصیل د ډیو رادیو خبريال سادیا قاسم شاه په خپل رپورت کې وړاندې کړي
دا د پیس اینڈ کانفلیکٹ نیڈ اسسمنٹ پی سی این اے دا پروجیکٹ کی صدا کم سے 2010 کی گورنمنٹ تیر گورنمنٹ یو ڈاکومنٹ سائن کرو دروز مخ کے منگا دا دری ماڈل پولیس اسٹیشن اب پہ خبر کی جوڑی دا سی پا پینزو زلو کی یو تانا دا پا غدریو کی فقیر آباد ٹاؤن تانا او گلبہار گلبہار ماڈل تانا ڈکلیئر نکڑے شو زکہ چھ گل بہار پکم ازما کا تانا جوڑا دا نو آغا غیر قانونی ازما کا دا قبضہ دا نو ماڈل تانا دا قبضی پس ما کنے شکی دے دا یو غٹا ایشو دا غیر دا وجہ ناغا ترو سپوری ڈکلیئر شوی نہ دا ایز اے ماڈل تانا منگا چھ کم وزٹو کو آغا دا ٹاؤن تانے ہو نو کزہ دا ہوئے مشرا دا اعتبار پروجیکٹ دا لاندے دا کم پولیس اہلکارو گلہ بوا ہمیشہ چمو تا ریسورسز نشتا بہترین ایٹماسفیئر نشتا ما خیال اگا گلہ داغی اس ختم پکار دا بہترین فرنیچر زمکہ بانے ٹائلز اگا کچا خاوری چھ کم دا پختونخوا پنور تاڑو کتا سخکاری اگا شے نشتا کمپیوٹر پرتی دی پرنٹر پرتی دی خو مسئلہ دادا چھ دغه پ استعمال بسو کوئی دا خلق یعنی اگا ٹیبل یو بل دا پاس پرتی دی یو ٹیبل دا شل شل زرو دے اگا استعمالی گینا بزایشی پرنٹر باہر پروت تے داغی استعمال نشتا کتو ورتے چھ دا کمپیوٹر پروت تے تو ایف آئی آر آن لائن یا نیٹ ورکنگ ولی نشکولے جی قانونی قطغنون دی منگا با پر ریسٹر کے خاما خواہ انٹری کو نو بیا کمپیوٹر تو دوبارہ آڑو نے ضرورت نشتا انویسٹیگیشن روم جوڑ دے کتو ورتے چھ دلتا انٹروگیشن دلتا ولی نہ کی گی نو دلتا بجلی نشتا اور بیک اپ کیمرو سارا کنیکشن نشتا امنگا پزڑا کوٹا کے در چھت دا پاسا امنگا زڑا طریقے بان انٹروگیشن کی گی وہ جی کل تو انٹروگیشن کمرہ کے کار نہ کی گی نو دا بلزے کی گی اور بلزے سنگ کی گی یقیناً آغا زڑا طریقہ کی گی دغ شانتی منگا واش روم سکتا چھ انتہائی گندا باوجود چھ سویپر شتا دے سویپر چھتا کار کے منتا پتہ نہیں سو پتانا کے نو کوئی سے چو سے پتانا کے نو تانی پا گیٹ چھنا نوزی امانگا شانتا پوس کی جدن دے سکار دے منگا تا بار بار دا وی چھ گورا دا ماڈل تانا دا دا عوامی زیدے عوام تا پراتلو بانی تا پوس نے دے پکار گلدہ سما عوامی زیدے
دے ماڈل پولیس سٹیشنو کی حکومت خزے چکم شکایت راوڑی چی خزو هم راشی تھانی تخپل شکایت درج کولی شی نو خزو ته پاره خصوصی ڈیسک جوړ کړیو آیا تاسو په دا ماډل تھانه کې خزا پولیس افسر یا خزا شکایت کون کی ولیدا او کنه
خزو وینګ شتا کمره شتا فرنیچر شتا خو غ فرنیچر باندې تاسو لاس یو شنو تقریبا چې ما خل نه دی چلته به تیر ہفتہ کی سکھ ناست خاور پرتی ما خیال نہیں چھ ہفتہ کی اگر استعمال شی او زنانہ ہوں ملتا منگا ہوں لیدا نو آیا ایک ایمرجنسی کی او خزر راشی نو داس صورتحال کی اپ ماڈل پولیس سٹیشن کی اگا سڑو تا ور مخامخ کی
د تھانی چکم عملہ دا داغی پ رویہ کی ہم اصلاح راغلی وا او کنا
نہ جی زما خیال دا کمپوننٹ میں ڈیر کار پکار دے اصلاح خصوص اوی دا الٹا خپل گلی شروع کی چھ میل سائڈ تھا کم کمپلینٹ سیل کے سڑی ناستی اگر بغیر یونیفارم دا کمیز تڑے پرانستے لک سڑے پوجر کے ناستی اگر پروفیشنل ایٹیچیوڈ نشتا سڑے خلق کمپلین ناستی دا وہ تو روزنا داغی ایف آئی آر اسم نہ درج کی گی انفراسٹرکچر یواز کار نہ کی انسانی رویو باندھے انسانی وسائل ترقی پکار دا اواغی کے زمان خدے لا ڈیر زیاد کمے دے منگ نشوے دے جب پختونخوا کے ماڈل تاڑشتا
دیر مہربانی
درمن اوریدونکو د پاکستان خیبر پختونخوا په بونیر سیمه کې د نامعلومه وسلوالو له خوا په سکانو یو مذهبي ځای باندې حمله کې یو پولیس مامور وژل شو دی او پولیس داوا کوي چې دوی هم د طالبانو ډلې یو کمانډر په ځوابي ډزو کې وژل دی د پیښې وروسته د پیر بابا په سیمه کې د پولیس سټیشن یو پولیس افیسر خالد د دې پیښې پخلی هم کړی دی ریاض حسین په دې حقله تاسو ته نور تفصیل درکوي
دا پیخ په بونیر ضلع پیر بابا بازار کې د سیکانو په ګوردواره باندې هغه وخت مخې ته راغله کله چې ګڼ شمېر سیکان د ګوردوارې دننه په عبادت کې مشغول وو امنیتي چارواکي وایي چې د پیخې نه وروسته په سمدستي توګه په خواوشا سیمو کې د وسلوالو په ضد پلټنې پیل کړې شوې په بونیر ضلع کې د پیر بابا د پولیس مشر خالد خان دی ریډیو ته وویل چې د پلټنو په وخت وسلوالو په هغوی باندې ډزې وکړې خو په جوابي ډزو باندې د وسلوالو یو قومندان هم وژل شو
پولیس پاٹا جوابی فائر کے الگ شدت پسند کمانڈر
د خیبر پختونخوا په بونیر ضلع پیر بابا کې د کمشمیر طبقه سره تعلق لرون کې د سیکانو یو ګڼ تعداد ژوند کوي او هم د پاکستان د جوړېدو نه وړاندې د هغوی د پاره په پیر بابا بازار کې د عبادت کولو ځای هم جوړ کړی شوی دی او په سوونو کال وړاندې راهسې دغه مقامی اوسیدونکي د مسلمانانو سره ښې اړیکې لري او زیاتره د کپړې د کاروبار سره تړلې دي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې هم د سیکانو نماینده ډاکټر سورنګ سنگ چې هم د بونیر ضلع سره تعلق لري سره مو د پیښې په حواله د اسنیولو حاصل وکړي خو هغوی د سویلونو ډډه وکړه. په خیبر پښتونخوا کې د کمشمیر طبقو نمائنده ډیو ریډیو سره د خبرو په محل د پیخي غندنه وکړه او وی ویل چې دغه وجل شوی امنیتی چارواکي د هغوی محسن دي او هغوی د سیکانو د بچکولو د پاره د خپل ژوند قرباني ورکړي ده. دوی د خیبر پښتونخوا د حکومت نه دا مطالبه هم وکړه چې جو بل شوی کست دي پوره پوره د صحت سہولتونه ورکړي شي.
زموږ ملک دې دې ټیم کې چې انتهایی سنگین حالات نه تیریږي لري ځکه چې هغه زموږ محسن دي کم کسان چې دې په دې شهید شوی دی. مونږ دا چې واقعي چې دی نه صرف مذمت کوو بلکې دلی طور باندې حکومت خیبر پختونخوا نه دا خواست وکړو زخمی دی هغه ته چې دی فیسلټی ورکړي چې هغه زر تر زره احتیاط چې کوم زموږ رور چې کوم خپل ډیوټي باندې وو هغه شهید شوی دی. دغه دپاره مونږ وایو چې شهید پې کې چې دی زر تر زره چې دغه دپاره چې دی هغه اعلان وشي او بل دا دی چې هم داسې د داسې کیسونو مخنیوي دپاره کمیونټي پولیس سیستم چې فروغ ورکولو ضرورت دی. نان مسلم کمیونټیز چې دی هغوی هم باؤنډ کول پکار دي چې کوم خپل تقریبات دي هغه نه چې
د خیبر پختونخوا بونیر ضلع په کال 2009 کې وسلوالو د سواد د لارې قبضه کړې وه خو د پاکستاني ځواکونو د عملیاتو نه وروسته په دغه سیمه کې امن پردې شوی دی. خو د بونیر ضلع نه اوس هم وخت په وخت د وسلوالو د موجودګۍ رپورټونه مخې ته راځي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
صف امریکا ڈیو ریڈیو دے تاسو زمنگا غږ د واشنگتن ڈی سی نه نیخ بنی غورې کدرمنو کتونکو اوریدونکو زمنگا په دې خبرونه کې اوس وخت شوه دی مطبوعاتو ته د کتنې دیتا چې کوم نن کوم مضمون دی هغه د افغانستان د کندوز په حق لباندې دی. ورستی تفصیلات دی پکې د نیویارک ټایمز یو ډیر تفصیلی او معلوماتي مضمون دی. دغه کتنه زمنگا همکار مختار خلیل کړی دا تاسو ته وړاندې کوو.
صدر اوباما د کال 2014 تر اخیره پورې افغانستان نه د ټولو امریکانو فوجونو په ټاکلي نیټه د وستو په خپل فیصله تر دې د مپور ټینګ دی. خو په افغانستان کې د تیرو سو میاشتو راسي د راپورته کیدونکو حالاتو تر مخې او په خصوصي توګه په کندوز د طالبانو تر څو وخت پورې د قبضې کې دوبرستو اوس د هر طرف نه اوازونه راپورته شوې دي چې صدر اوباما د خپل فیصله بیا غور وکړي. نن د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز خپل اداریه هم د افغانستان په باب لیکلی ده. د اداریې سرخط ته د افغانستان په باب لا حقیقت حال د اداریې په سر کې لیکلی شوی دی چې ملګرو ملتونو چې د افغانستان د حقیقي حالاتو په حق لا کم نوې رپورت خور کړي دي دا د فکرمنده وړ دی. د ملګرو ملتونو د افغانستان د صورت حال په باب لا دی نوې رپورت کې یو طرف ته د امنیت د ورځ په زیاتی خرابیدونکو حالت ذکر شوی دی نو بل طرف ته هم دا رپورت د افغانستان د حالاتو په باب لا د امریکای د فوج تش په نوم د ایمانداري بیانونه په ډاګه کوي. ادارې لیکي چې دوه هفته وړاندې په کندوز د طالبانو د سوخت د پاره قبضه د دې خبري خبرداري لري چې طالبانو بیا سر راپورته کړي دي او د نیټو تربیت یافته افغان ملی اردونه د قطبي سیمې د کندوز خار په نیو په دنیا ثابته کړي ده چې افغان فوجونه د خپل ملک د حفاظت جوګه نه دي. د افغانستان د حقیقت حال په باب له ملګرو ملتونو نوې معلوماتي رپورت د ګل پورز نیویارک ټایمز خور کړی دی. مقامی چارواکو سره شبي مرکې د ملګرو ملتونو دا رپورت نور تصدیق کړي. د ملګرو ملتونو رپورت او د مقامی چارواکو مرکې افغانستان کې د طالبانو د هلو زلو د خورېدو یو ویرندوکه تصویر پیش کړي ځکه چې د کال 2001 په اخر کې د طالبانو د حکومت رنګېدو نه راپدی خو طالبان دا وخت په ګرد افغانستان کې ډیر زیات خوار شوي دي. ادارې لیکي چې ملګرو ملتونو په ستمبر کې خپل رپورت مکمل کړی دی او په دې کې د راغونډ کړی شو معلوماتو نه ښکاري داسې چې د افغانستان نیم په نیمه اولسوالو کې حالات ډیر سنگین او خوړین دي. د ملګرو ملتونو رپورت افغانستان کې د امریکانو د نیټو فوجونو د کمانډر د جنرال جان کیمبل د امریکای سینټ ته د ورکړي تصدیقي بیان بیخي اپوټه دی. په کوم کې چې جنرال کیمبل د افغان فوجونو د حوصله او استقامت ستاینه کړې ده او ویلي دي چې افغان فوج اوس هم کابل او اول نمبر بچای لار د ولایتونو صدر مقامونه او تقریبا د ټولو اولسولو مرکزونه په خپل ولقه کې ساتلې دي. د نیویارک ټایمز راډ نارډلند او جوزف ګولډسټین خبریالان لیکي چې اول نمبر شهرات د افغانستان ټول ستر خارونه خپلو کې تړي. په دې شهرات طالبانو لاندې باندې حملې کړې دي او په تازه ورځو کې باغلان ولایت نه تیره شوې بچای لار پرې کړې ده. دا دواړه خبریالان وایي چې د هلمند ولایت د موسی قلعه او د اورزګان ولایت د چارچینو اولسولو غوندې نورې ډېرې هم داسې اولسولۍ شته چرته چې افغان فوزونه د اولسولو په مرکزي ځایونو کې د سرکاري عمارتونو دننه پراته دي او بهر ترې طالبان تو دي. د امریکې د حکومت چارواکي وایي چې د سینټ نه بهر جنرل جان کیمبل په ذاتی محفلونو کې خپه صفا ټکو کې د افغان فوزونو د شخړو او اتحادي حکومت کې د بې اتفاقۍ خبرې کوي. اداریه لیکي چې افغانستان کې د حالاتو د حقیقي صورتحال په بابله د پینټاګان او د ملګرو ملتونو او د نیویارک ټایم د خبریالانو په بیانونو کې فرق د پینټاګان د دې زوړ خوې خصلت یادګیرنه کوي او هغه دا چې پینټاګان د امریکې شروع کړی شوو جنګونو د امریکني قام د مرستې حاصل لولو د پاره تل د مبالغینا ډک بیانونه ورکي. پینټاګان د مبالغینا ډک خپل بیانونه د ویتنام بیا د عراق او اوس د افغانستان د جنگ په باب له هم ورکي. نیویارک ټایم د خپل اداري په اخیر کې لیکلي دي چې اوس صدر اوباما د افغان چارواکو په خواست د 9800 امریکاني فوج د افغانستان نه د وستو د نیټې د ورستکولو یا نه ورستکولو په معاملې غور شروع کړي دي. د پښتنو په کور کلی
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
قدرمنو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټلویزیون خبری خبرونه ده او زموږ خبری خبرونه لا جریان لري. رازو یو بل ریپورت ولوري ته چې په پیښور کې یو ماشوم په یو جیل کې هغه سره جنسی تیرې شوې ده او د دې ترڅنګ هغه ماشوم دغه تور په یو پولیس لګولې ده چې هلته په جیل کې وو او د دې ترڅنګ دا خبره چې ماشومان هلته ولې په د غټانو یا په جیل کې چول کیږي یو ځای یعنی د ماشومانو یو جدا جیل ولې نشته چې هلته غوي اوسي په دې حق له حمید الله نور تفصیل په دې ریپورت کې دا سره کوي.
د پیښور په سنټرل جیل کې یو کم عمر ماشوم قیدی د جیل د عملی په سلورو چارواکو د جنسي ګواهونو تور لګولې چې پترس کې د پیښور ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج شاهد خان د پلټنو امر ورکړی دی. د تور لګونکو قیدی عمر د 1415 کالو په میاس کې خودل شوی دی. د کال 2002 د جوینایل جسټس سیستم یا د کم عمر ماشومان سره د انصاف د قانون لاندې کم عمر قیدیان په عامو جیلونو کې د جرایم پیښو سره نشي ساتل کېدی او د ماشومانو د حقونو د ادارې مشر جانزیب خان وایي د سرکاری شمیرو تر مخه په پیښور جیل کې 115 کم عمره یا د 13 کال نه کم عمر ماشومان کې دي. په دوی کې په 95 مقدمه چلیږي او باقی لس سزا شوی دي او دوی لا په پیښور جیل کې ځانګړی بیرک جوړ کړی شوی دی. په ټوله صوبه کې د کم عمر ماشومانو کې دیانو شمیره 318 تا چې پکې ویش سزا شوی او په 311 مقدمه چلیږي. د کېدیانو د حقونو یعنی د وایس آف پریزنرز ادارې مشر نور علم خان ایڈوکیټ وایي په جرمونو کې ککړ ماشومان له اصلاحي مرکزونو نه جوړول او بیا جنسی ګواهونو او د جرایم پیښو سره پر هودل د دوی راتلونکي اغیزمن کوي.
ماحول
دا درې سوه اته دېرش ماشومان د صوبې په بېلابېلو جیلونو کې دننه ساتل کېږي او د دوی څارنه او ساتنه هم د جیل هغه عمله کوي چې د جرایم پیشو دپاره ده او دوی د ماشومانو د نفسیاتو او څارنې په هکله نه دي تربیه شوي. حمیدالله وایس آف امریکا ډیو ریډیو پېښور.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو د قدر مونږ کتون کو ریډن کو تاسو زمنګ غاغ ته واشنگتن ڈی سی نه نه خپل غاورې 13 ورځ چې کومه د ګل ورځ و د دلته کولمبس ټې د کولمبس او په نوم د غاورز منځل کیږي ځکه چې کرستوفر کولمبس په خپل امریکا د منطقه د سیمه معلومه کړې و. خو دا دلته کې کسه هم د چټې ورځ د خولې په دی باندې ځنې خلک مختلف رائے لري او لنجمنه هم ګڼل کیږي. نور تفصیل فوزی انجم بی بی د وایس اف امریکا په رپورت کې وړاندې کړي.
امریکې کې د اکتوبر د میاشتې د دویمې هفته د ګل ورځ د کولمبس ډے یا د کولمبس د ورځې په توګه نمانځل کیږي او په دغه ورځ سرکاري چټي وي. کرسټوفر کولمبس هغه سړی وو چا چې په کال 1492 کې لومړی وار امریکا معلومه کړې وه. هغه یو لټونکی سیلګر وو او چې په سمندر کې سفر کولو نو د امریکې په مځکه راپېښ شو او بیا دا ځای د نوې دنیا په نوم د نړۍ خلکو وپېژندلو. خو هر کله چې کولمبس د اټلی اوسېدونکی وو نو هغه خلک چې کوم اټلی نه راغلي امریکې کې میشته شوي دي هغوی لا په یو بل شان د کولمبس ډے مانسنه کوي ځکه چې کولمبس د دوی وطندار وو. جان ویولا چې د نېشنل ایتالین امریکن فاونډیشن صدر دی وایي چې د دې ورځې اهمیت په ډول ډول دی. موږ لپاره دا د چټي ورځ یو داسې موقع وي چې موږ د هیواد ته چې کومه ورکړه کړې ده هغه ونمانځو او دا رنګه د خپلو نیکونو د تاریخي کارونو نمانځنه هم وکړی شو. زه ګڼم چې د امریکې نورو خلکو لپاره د کولمبس ډے اهمیت دا شان دی چې دا سه د کډوالو د یو کام جوړېدلو لپاره لارې هوارې شوې. ځینې خلک کولمبس یو ستر لټونکي سیلګر ګڼي ولې داسې خلک هم شته چې د کولمبس هغه ظالمانه عمل ته په خسترګه نه ګوري کوم چې هغه د امریکې ځایي اوسیدونکو سره کړی وو. جو جنټین بلاوا چې په جارج میسن یونیورسيټي کې د تاریخ د مضمون پروفیسر دی وایي چې کولمبس ډېر د امریکې ځایي اوسیدونکو د غلامانو نو په هیڅ اونیولو او په سلګونو زرګونو نور ځای خلک د هغو ناروغتیاګانو له ډزه مړ شول چې دغه د اروپا نه راتلونکو خلکو ځان سر راوړي وي.
کال 1492 کې چې کله په لومړي وار کولمبس او ملګري د بهامس په جزیرې راکوز شو نو تر 1502 پورې لس کاله کې دننه موږ ګورو چې کوم خلک هلته بهامس کې اوسېدو نو د هغو شمېره د لسو لکو نه 1500 پورې راورسېده. د نېشنل کانګرس آف امریکن انډینز ډیپټي ډایرکټر رابرټ هولډن وایي چې تاریخي لحاظ سره د کولمبس حالات سم صحیح نه دي بیان شوي. موږ کله د امریکې د ځایي اوسیدونکو قبیلو سره د هغه د رویې په هکله معلوماتو ته ګورو نو ډېرې خبرې پکې راپیدا کیږي او دې ته به هم ګورو چې هغو خلکو چې د دې ځای ځایي اوسیدونکي نه وو د هغو لوستونکو دپاره چې هغوی هم د دې ځای ځایي اوسیدونکي نه وو د څه قسمه خبرې لیکلې دي. ولې د جارج واشنگټن یونیورسيټي د تاریخ د مضمون پروفیسر ډیوډ سلورمن هم ښه خبره کوي وایي چې کیسه پوره خستل پکار دی. زه نه غنم چې د هغه د مازی یوې خبرې ته بس توجه ورکړې شي او باقی نورې دې پرې خودل شي. دا ټول خبرې رايو ځای کول پکار دی چې د هغه یو صحیح تصویر مخې ته راشي.
قدرمن اوریدونکو دا وز مونږه نننۍ خبری خبرونه چې تاسو واوریدله دا مهال مونږه خبری خبرونه پای ته ورسیدله خو لا چیرته ځئ ما مونږ سره اوسئ مونږه بل خبرونه د ډیوا ډاکټر او ستاسو قربانه به وینن کلثوم کاکړ مونږه همکاره او د دې خبرونه موضوع به وي انیمیا چې یعنی کمخونی د وینې کمی ناروغي په حق له به وي چې ډیره یو مفیده موضوع راخیستې ده او د دې تر څنګ زموږ سره په تخنیکی اړخ کې زموږ پروډوسر وو صداقت جان او انجینران و نشوان او جکسن زموږ سره تر بلې خبرونې پورې چې موږ ستاسو خدمت کې حاضریږو تاسو په لوی څښتن تعالی سپارو سرلوړه و آباد اوسئ.